شپږ بجې شوې. احمد شیبرم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ، چیلي، کاستاریکا او مکسیکو د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د دې هیواد قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې شوې ده. دغه شپږ هیوادونه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. دوی د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه دا هیله هم کړې چې په خپلو پلټنو کې هغه جرمونه هم شامل کړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې شوي دي. د طالبانو د عدلي وزارت ویاند وایي چې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې تر 1155 جریبه ډیره ځمکه دولتي ګڼل شوې ده. حافظ برکت الله رسولي د پنځشنبه پورس په یو شخص پیغام کې چې په ایکس کې خبر کړی دی په دې اړه وویل چې د شیرپور ځمکه د تخنیکی پلاوی او د کابل ښاروالۍ لخوا ارزول شوې وه. د دې ارزونې پر مهال د په وینا هیڅ داسې سند نه وړاندې شوی چې ثابت کړي چې د ځمکه شخصي ملکیت دی. د زیات کړه چې د تخنیکی پلاوی د ارزونې او د کابل ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ یا د ځمکه پلاني ګڼل شوی او پکې ودانۍ په خپل سر او د پلان خلاف جوړ شوی دی. په تیر ډول سیسو کې د افغانستان د پخوانی حکومت ځینې چارواکي د پخوانی ولسی او مشانو جرګې غړیو د سیاسي او جهادي شخصیتونو په شیرپور سیمه کې لوکس کورونه جوړ کړي. تاکل شوی دی چې د جرمني پخوانی سردار اعظم انګلا مرکل راتلون کې ونې د خپل هیواد د پارلمان یو کمیسون ته حاضر شي او د افغانستان په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د جرمني رسنیو پرون راپور ورکړ چې اخیله مرکل او د هغې د سردار اعظم د محل د کابینې دوه وزیران به د دسمبر په 15 د افغانستان د ماموریت او د تخلید عملیاتو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. میرمن مرکل شپارس کال د جرمني سردار اعظم وه. دا په 2020 کې له سیاسته ګوښه شو. په پام کې ده چې د پارلمان غړي له دې څخه په دې اړه سپیناوی وغوړي چې ولې د دې ترمشۍ لاندې حکومت د 2020 په اګست کې د طالبانو له لوري په چټکه د واک له نیول کېدو بې خبره وو او ولې د جرمني د اتباعو او د هغو د افغان همکارانو د تخلي عملیات له ګډوډۍ سره مخامخ شول. د ایران سپای پاسداران وایي په سوریه کې یو مهم پوځي سلاکار وژل شوی دی. د غځواک پرون وویل چې کیو مارس پور هاشمی چې په حاجی هاشم مشهور د چهارشنبه پورست د تکفیری ترهګرو له لوري ووژل شو. له تکفیری ترهګرو څخه د سپای پاسداران منظور تحریر شام ډله ده. د سپای پاسداران د عامه اړیکو څانګې په یو خبر پاڼه کې همداراز ویلي پور هاشمی د بی بی زینب د زیارت له مدافعانو څخه او پوځي رتبه یې برید جنرالی وه. راپورونه وایي چې دا جګپوړی ایرانی قومندان په حلب کې د بشار اسد د مخالف ډلې تحریر شام له لوري وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس د پوځ او تحریر شام د سرچینو په حواله ویلي چې دې ډلې د چهارشنبه پورس د سوری په شمال کې د پوځ پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او د له څو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې دوی د څو سیمو په نیولو بریالي شوي. امریکا په 2013 کال کې دا ډله د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړه او د نړۍ ډیری نور هیوادونه هم تحریر شام ترهګره ډله ګڼي. د آسیا د کرکټ تر 19 کلنو د کښو لوبډلو یولسم پړاو سیالي نن د افغانستان او بنګلادیش په لوبه پیل شي. همداراز په پام کې ده چې سبا دوهمه مسابقه د نیپال او سریلانکا د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ وشي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د افغانستان او بنګلادیش تر 19 کلنو د کښو لوبډلو سیالي به د کابل په وخت د سهار 9:30 بجې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې پیل شي. د افغانستان لوبډله په بی ګروپ کې له بنګلاديش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای شوې ده. د دې سیالیو په الف ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو، هند او جاپان لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. د خبرونه کې د ډلې امنیتي تړون د غړو هیوادو مشانو د افغانستان تاجکستان پولي امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکړ په نظر اخیسته.
بعض استخباراتي منبع ویل دي چې طالبانو خپل ثقيله سلا د شمال څخه یستلې. دا موضوع په ایسته دي سوي دي چې بعض ملکونه په دې اکل باندې اندېښنه وخی.
کابل ته مو نشته د څو صنعتي فابریکو لپرانستو خبرو یوې د قلمونو ده.
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د یو ملیون ډالر فارزخ باندې د دلته پانګونه کړې ده.
له پاکستان کندهار ته سن شوی افغانان ژمیته اندېښمن دي.
قلمي دغه مؤمنان مې دغه اړ دي، د زوی اطمینان مې دغه اړ دي، ورور خپل د دغه مؤمنان مرته ولاړ قلا دغه رقم الله کوم دی دا د تشې ویني لري او چې موږ درګه په جلال کا ډوډۍ پخ شوی پر د اصلور پنځو کړو باندې.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډلې زمنتي تړون د خړو هوادونو مشانو پرون په قزاقستان کې د یو داسې افغانستان غوښتنه وکړه چې تروریزم او مخدر مواد پکې نه وي. دوی له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د پیاوړتیا لپاره یو هدفمند پروګرام تایید کړ. بلاروس، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ارمنستان او قرغزستان د دې تړون خړو هوادونو دي. د دې تړون غړو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت پر اړتیا هم ټینګار وکړه. ویل چې دا په افغانستان کې د تلپاتې سولې او امنیت یو عنصر دی. تفصیل د اسمت ساروان پورا پورک.
د ډلې امنیتی تړون غړې امنیتی شورا اعلان وکړ چې له جګړې، تروریزم او مخدره موادو پاک سولې ز افغانستان غوښتن کړي. دوی پرون پنځشنبه د قزاقستان په پلاسمینه استانی کې د یو اعلامیه په تصویبولو د افغانستان لپاره د بشری مرستو د زیاتولو پوښتنه وکړه. ویل د یو سولې خپلواک او متحد هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوي. دوی همدارس د یو داسې ټول شمول حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولنې د ټولو پرګنو ګټي تمثيل کړي، ځکه چې د دوی په باور دا د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره یو کلیدي عنصر دی. د ډلې امنیتی تړون سازمان چې په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی، بلاروس، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ارمنستان او قرغیزستان غړي هیوادونه دي. د ډلې امنیتی تړون ګډې امنیتی شورا اعلامیه چې په استانه کې دغه تړون د سرمشریزي په پای کې خبره شوه، پر نړیواله ټولنه ژغکوي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ او د دې هیواد د زیربناو د پراختیا لپاره د بشري مرستو کچل وړکړي. د قرغیزستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون پنځشنبه وویل چې د ګډ امنیتی تړون سازمان په سرمشري ځکه د تاجکستان افغانستان د پولي د لا پیاوړتیا پریکړه وشوه. د ډلې امنیتی تړون د مشانو په غونډه کې د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا لپاره هدفمند پروګرام هم تایید شو. روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځلونو د افغانستان او تاجکستان د پولي د امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې د تیری لړم میاشتې په 28مه وبستوالې ډلې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په خاتلان ولایت کې په یو بریټ کې یو چینایي وګړی وواشه. لدی پیشو ګوسته د طالبانو او تاجکستان ځای چارواکو د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې خبرې وکړې او د تاجکستان دو سرچینو چې په دې اړه پلټنه کوي وویل چې طالبانو شبنه کړې چې د چینایي او تاجکستاني اتباعو د حملې د عاملانو په موندلو او نیولو کې به مرسته وکړي. د سیاسي چارو افغان شنونکي ډاکټر محمد هاشم دانشوي سره لدی چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان له لوري د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کوم جدي ګواښنه نه پیښ شوی، خو د دې سیمې هیوادونه د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو افراطي ډلو د قوت اخیستو له درکه اندېښنه لري.
بعض استخباراتي منبو ویلي دي چې طالبانو خپل ثقيله سلاح د شمال څخه یستلې. دا بوزو پایست د دې سوید چې باج ملکونه په دې اکل باندې اندېښنه وخی او فکر وکړي چې احتمال د دې ست چې د داعش و یا ټي 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 تاریخ طالبان تاجکستان د طریقه څخه وڅکرای چې په تاجکستان کې باج ګواښونه رامنځته کړي.
د ډلې امنیتی تړون د غونډې برخوالو هیوادونو د نړیوالو سیمه ییزو امنیتی مسایلو په اړه هم بحث وکړ او څوارلس سندونه یې لاسلیک کړل. د شورا غړي باور لري چې د اقتصادي اړیکو پراختیا او په سیمه ییزو اقتصادي سیستمونو کې د افغانستان ادغام به د سولې او ثبات په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. شورا هم درس د افغانستان د وضعیت د تنظیم لپاره د ملګرو ملتو تر چتر لاندې د څو اړخیزو پلیټفارمونو پر وړتیا ټینګار وکاوه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو تر وکلاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیښندنې ریاست نن د افغانستان په څلور رشت ولایتونو کې د باران واوري تالندې پرشنا بادونو او سیلونو اټکل کړی دی. د دې ریاست له خبر پاڼې سره سم فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، هرات، فرا، بادغیس، بلخ، سمنګان، بغلان، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، پروان، کابل، لوګر، دایکنډي، روزګان، هلمند، کندهار، پکتیا، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د ورښت وړاندوینه پکې شوې ده. په خبر پانه کې د باران اندازې په بیلابیلو سیمو کې ل 1500 تر 1500 ملي متر او د واوري اندازې بیا ل 1000 تر 1500 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې همدارس د سالنګونو په ګډون په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو وړاندوینه کړې او ویل دي چې په ساعت کې به د باد سرعت ل 500 تر 1000 کیلومتر پورې وي. د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د شاروالي لخوا د 100 میلیون افغانیو په لګښت یو شمیر پروژې بشپړې شوې او په نورو کار روان دي چې په دغو پروژو کې د سړکونو رغولو، روښانه کولو او د سړکونو دواړو غاړو ته د لښتیو او نورو ځایونو جوړول شامل دي. چارواکي وایي په روانو پروژو کې 1450 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
د لغمان ولایت د خاروالۍ مسولین وای د یاد ولایت په مرکز مهترلام کې په روان کال کې لس بلابل پروژې بشپړې کړي، په شپږو کار روان دي او یو شمیر نور به هم زر پیل شي. د مهترلام خاروال رحمت الله شهامت ویل
زمونږ لس پروژې چې دي هغه بشپړې سوي دي، دوه پروژې متدارکاتي چارو لاندې دي او نور ما بقیا چې دي هغه تحت کار دي.
د خاغلی شهامت په خبره چې د بشپړو شو او روانو پروژو لپاره 100 میلیون افغانۍ ځانګړي شوی چې دا ټول د خاروالۍ کورنی اوایید دي.
مونږه سکالې 100 میلیون په ارزښت باندې د مهترلام خار کې مونږه پروژې پلې کوو، ټول مهترلام خاریانو ته ډاډ ورکوو ان شاء الله چې مونږه په کلک نظارت لدینه کوو او د پات ډیر امیدوارې چې دا نورې ما باقیه کوم پروژې دي دا هم په دغه سره تطبیق شي او سرته ورسي. شپږ سوه پنځوس کسه
محمد ابراهیم او شیرین آغا د خپل نور ملګرو سره یو ځای د خار روخانه کول لپاره د برېښنا ستنې لګوي. وای پوخوا به پاکستان او ایران ته د مزدورۍ لپاره تلل، هلته به د امنیتي ادارو د کارکوونکو لخوا د نیولو، وهلو او ډول ډول ستونو سره مخ کېدل. په وینای اوس خوشاله دي چې له هغو ټولو مشکلاتو خلاص شوی او په خپل خار کې د وطن په آبادۍ کې بوختي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې د آبادی بیا رغونی او پرمختګ کارونه لا زیات کړي، څو بشمیره بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي. بیا هم محمد ابراهیم چارواکي وای په دغه شپاره سو پروژو کې د خار روخانه کولو، لارو کوڅو په خولو، د سرکونو او کوڅو دواړو غاړو ته د لختي وستل او د خار لپاره د زینتي بوټو نالول او نور کارونه شامل دي او کوخخ کوي چې دې ته د ورته نورو پروژو چارې هم پیل کړي او په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د مزدوري او نفقې ګټلو اسانتیا به چمتو کړي.
د لغمان په مرکز مهترلام کې مو د یو شمیر پروژو راپور اوریده. بلورته په میدان وردګ کې یو شمیر ځایي سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونې ته مخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوي تولیدي فابریکې جوړې کړې دي. په دې کې د قلم جوړونې او ځینو خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. جزئیات په دې راپور کې
په میدان وردګ ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمیر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړی دي. دغه فابریکې د ځایي سوداګرو لخوا په ځانګړي ډول د اقتصادي ودې او خلکو ته د کار زمینه برابرولو په موخه جوړې شوې دي. د یادو پاپریکو په فعالیتو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره سوي چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي، بلکې د افغانستان په صنعتي واده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنیو تولیداتو ملاتړ زیات سي. د کلمونو د تولیداتو پرانستل سوې فابریکا چې د $1 میلیون په پانګونه جوړه سوې د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو ښه ګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان زواکې پاړه وای
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د $1 میلیون فارزخ باندې د دلته پانګونه کړې ده چې 40 کسان ته په مستقیم ډول د کار زمینه پکې مساعده شوې ده. د همدغه بستبندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي او دوی فراتلونکي کې غواړي چې دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه
کړي. ښاغلی ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یو بله تازه پرانستل سوې فابریکه د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه سوې ده. دغه فابریکه 3 ورځې مخکې په رسمي ډول پرانستل سوه او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د فابریکې مالکین وای مخه یې د بهرنیو میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنۍ تولیداتو ته واده ورکول دي. دی وای د دې فابریکې په فعالیت سره به نه یوازې د میکرونی بیه ټیټیږي، بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي چې د سیمې خلکو یې په پراخه توګه ملاتړ کړی دی. د دې فابریکې مشر عبدالحلیم سروری یې پاړه وای
تقریبا $3 لک سرمایه گذاری بده باندې سوی ده. مجموعی تولید به که خدای وغواړي شپږ تر اووه ټنه پورې الا اته ټنه پورې دا به ورځنی تولید وي او د کارګرو زمینه به تقریبا 40 کسانو ته برابري داخل د فابریکې کې غیر مستقیم به انشاءالله دا زیاتیږي. پسې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په فعالیتو ډیر خوښ دي. هغوی وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي، بلکې د کورنیو تولیداتو ملاتړ ته هم زمینه برابره کړې ده. ځایي خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه واده وکړي او د ژوند معیارونه به لوړ سي. هغوی له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پانګونې وکړي تر څو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره سي.
مخکې خو موږ ایران کې ومه ایران کې مې کار کولو وشکر الحمدلله اوس دلته د خپل وطن کې د کار زمینه راته مساعده سوې ده. همدلته کار د نور تجارانو مې همدا غوښتنه ده چې راسې خپل ملک کې کارخانې جوړې کړي او داسې نور هغه جوړ کړي چې د کارګرو ته د کار زمینه مساعده سي.
میدان وردګ ولایت د افغانستان په مرکزي برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګری ته ډیر مناسب دی ځکه چې دا د کابل ښار او نورو ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یو مهمه لار ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګری او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمینه برابره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل د اوربن په دوهمه په لبنان کې د حزب الله پر جنو هدفونو بریدونه کړی دي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربن د چهارشنبه پورس ټینګ شو. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پوز د پنځشنبه په ورځ وویل چې د دې هیواد جنگي الوتکو د حزب الله د فعالیتونو له کشف وروسته د لبنان په جنوب کې د توغندیو د زیرمتون پر یوه مرکز برید وکړ. دا د اوربن له نافذېدو وروسته د اسرائیل لبنانی هوایي برید دی. متحده ایالات حزب الله د یو ترهګر ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي اتحادیه یوازې د دې ډلې نظامي څنګه په تور لیست کې شامل کړی ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اسرائیل په هوایي برید کې د مرجوب لپاره تر اوسه څه نه دی ویل شوی. په همدې حال کې د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د لبنان د بیساریا شاروالی نازیا عید ویلي چې برید د دې شارګوټي په یوه سیمه کې شوی دی. نوموړې زیاته کړه برید په یوه ځنګلي سیمه کې شوی چې د هغې په وینا عام خلک هلته نزی. د اسرائیل او حزب الله ترمنز د خونړیو جګړو وروسته د چهارشنبه په ورځ د قوس په ومه اوربان نافذ شو. د اوربان له پیل سره سم د اسرائیل پوز د لبنان د جنوب اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې خپلو کورونو ته دې بیرته نستنی شي. حزب الله یو وسلواله ډله و همداراز یو سیاسي ګوند چې د لبنان د جنوب ډیری سیمې تر کنټرول لاندې لري. د حزب الله سیاسي استازي د لبنان په پارلمان کې غړیتوب لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د پنځشنبه په ورځ چې د اوربان دوهمه ورځ وه د لبنان دولتي خبري اژانس خبر ورکړ چې د اسرائیل په ډزو د مرکبا په سیمه کې چې د دوو هیوادونو پولو ته نږدې ده ملکی کسان پناه شوي دي. راپورونه وایي چې په دې برید کې دوه کسان ټپیان شوي دي. اسرائیل ویلی چې په درې نورو سیمو کې چې پولو ته نږدې دي د توپ ډزې کړې دي. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلی چې یو شمېر شکمن کسان په وسایتو کې د لبنان جنوب ختیځو سیمو ته رسیدلي او د اوربان د شرایطو سرغړونه یې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې اسرائیلي ځواکونو پرې ډزې کړې دي. د لبنان د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ وویل چې په تیر یو کال کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ په جګړو کې 3901 شپږ کسان وژل شوي او 14500 نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو له پاکستان څخه کندهار ته ستانه شوی کډوال چې د مهال په خیمو کې ژوند کوي د ژمي سړی سپیتان دښمن دی. په دې اړه راپور لرو.
قلې می دغه مؤمنان می دغه اړید د زوی کمان می دغه اړید ورور خپل د مدغه مؤمنان مرته ولاړ. قلې دغه کمالات کوم دی د تشه ویني لريو چې موږ درګه په جلال کډوري پخسي پر د اصل ور چنځو کړو باندې خو ته دغه د پر د خیمو باندې پر د ځای
دا کډوالې کورنۍ ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
تاسو شور ته غره
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک له لارې هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دغو کډوالو کورنیو یو شمېر چې په خپل هیواد کې د اوسېدو ځای نه لري د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک تختپل او دامان ولسوالیو په موقتی استوګنځایونو کې ځای پر ځای سوي دي. له دې کډوالو کورنیو څخه ډېری کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. څلوېښت کلنه پلبشه چې کونډه ده د ګڼو نورو کورنیو سره د کندهار ښار د پنځمې ناحیې پتیل فروشی سیمه کې د خپل اعتمادو سره تر زړو خیمو لاندې د کډاوونو ډک ژوند تیروي.
اته نه پاره په دغه وخت یم کې استیر په دغه کې ونه پاره په هغه کې استیر په دې کې موږ درې کور استیر په دغه ځای کې وروره دغه مؤمنان یې ګرځنه جوړ دي دغه دي تورته ګور وساله ته دغه دي نه جوړ دي تبي کېږي کومه را پوری دي ټول کور موږ دغه رقم دي یم دې وروره ولا کوم په بټ قدرت ستا يم پر وړو قدرت ستا يم پر خاصه قدرت ستا يم وروره د خپل د خیمه وسلرم پر وای چوم دغه می پیلارونه دي وروره دغه می بشان دي ګرځ کښنانو د اټکم ریزان وروره دایو چرګ بس خاص لختاره سو کېز په کور کې لرم اکور دې قربان دي یم دې راز دي دغه نو کینې کې جوالونه مولې دي پدغه نو وس یخ ګرځي پدغه وس وبګرځي پدغه باران ګرځي پدغه باد ګرځي خو واخانه پګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې لخ خپل پنځو ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وس سنې ولې هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا بمیاش باد راځي موږ وساله دار کم دي چې خلک مو وږي په دسیوي کې دا وساله نه وږي بده دي مومنان مګر درته پراته دي موږ دغه نسوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک یې ورسو درې هسپتال یې ورسو هدي وسم پراته دي نو دا و بو سره مغاټ مشکل دی دغه خیمو سره مغاټ مشکل دی هغه تیر ژلې چې پرسوي د پروش کال هغه لکه په چړو چې وې دا رقم د خیمه رسوي کړی دی د و ژمه د پاره هغه خیمه دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه بالت پر هغه سربانی نو خو نه د خیمه وسلرو صاحب نه د وړو وسلرو او بیکار بیکاری د 100 روپو مزدوري مونږ نه د کړي.
د عبدالمتین او جمع خان په نمونه د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوالې مرستندوی ادارې د لمړنۍ مرستو ترڅنګ د سرپناه غمونه خوري نو د کورنۍ او ماشومان لپاره به را روان جمعي سخت وي.
ټول عمر دوی په پاکستان کې ولو وس دا وسیو کال کې چې موږ غوړي د پاکستان سره الته هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چرانو په ماجر باندې دی چې بس را دی چې په ماجر کې براتی اس و په ماجر کې براتی نه منی کې هم ځکلرو یا منی کې یو شیم نرو په کور کې په وبوس ډوډۍ خوړل ده دغه چې وچن ډوډۍ خوړل په ترخو چا وسن ډوډۍ خوړل ده دا رکن داز مژ باندې د جدي چرونی خیمه ټول لسی کې دلمرو خیمه را وسوزل زم ته خوم دون ور خطا دی ولا دوی دغه ولا کوتل درو چې ما خیا د بارانه سزنن په پټ
د خونو باران روان شي و براله وب خوم په مخ کې نو زمې دی یختي نری نری ټاټونه دي ټاټونه مخېمه مو د سری سری دینو
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چار ریاست مسولین د دې راپور تخبرې دوپری دراستانه سو کډوالو د غشتونو پاړه خبرو کولو ته حاضر نسبل خو څو ورځې وړاندې د کندهار محلي چارواکو دغه ولایت د دامان ولسوالۍ په شهرک سیمه کې د 12.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د 201 کډوالو کورنوي لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
ازادي رادیو دات کام
د طالبان حکومت په هرات کې د شزو د کافي ټول دوکانونه تړلې دي. د دغو کافي خامندانو ازادي رادیو ته تایید کړه چې دا دوکانونه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا تړل شوې دي. هغه شزي چې په هرات کې پر زده کړو او کار لبندیز لګېدو وروسته دا کافي د یو خوندي کاري فضا په توګه جوړې کړې وي، وایي طالبانو پرته له کوم سند وړاندې کولو د موسیقي د خپرولو په تور دا کافي دوکانونه تړلې دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سیمه ایزو چارواکو په تیرو دوه یو کې په هرات کې ټولې هغه کافي تړلې چې خزو ته ځانګړې شوې وي. د دغو کافو د یو شمیر خاوندانو د معلوماتو له مخې په هرات کې شپږ کافي چې د خزو لپاره یې ځانګړی فعالیت کاوه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا تړل شوې دي. له دې وړاندې د امر بالمعروف محتسبینو د دې کافو مالکانو ته ګواښ کړی و چې خپله د خپلې کافي وتړي. په هرات کې یو ښځه چې کافه یې د طالبانو لخوا تړل شوې د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ د قانوني لارو په لټه کې یو، خو تر اوسه هیڅ حل لاره نه ده موندل شوې. موږ غوښتنه کوو چې دې مسلې ته د پاملرنه وشي، ځکه هغه دلیلونه چې دوی زموږ د کافي بندېدو لپاره وړاندې کړي زموږ له کافي سره هیڅ تړاو نه لري. زموږ کافه د کتاب مطالعې لپاره وو او
دا کافي زیاتره هغه وخت جوړ شوې وي کله چې د طالبانو حکومت پر ښځو د زده کړو او کار بندیز ولګاوه. څو ښځې وکولای شي له دې ځایه د یوې خوندي فضا او تفریح ځای په توګه استفاده وکړي. د دې کافو د خاوندانو په وینا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست دا کافي د موسیقۍ د غږولو، د دخانیاتو د پلورلو او د دوی په خبره د ښځو لپاره د فساد د زمینې برابرولو په تور بندې کړي دي. د دغو کافو یو بل مالک چې د هم د موضوع د حساسیت له کبله غوښتنه کړې چې نوم او غږ یې خپور نه شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو یوازې د دغو کافو ښځینه برخه ورتړلې ده.
یکی از دلایل که بر ما گفتن این کافه ها قرار بسته شد و بسته شد
یو دلیل چې کافیګانی وترل سوی دا و چې ویل یې شوزو ته د اخلاقی فساد زمینه برابر سوی او د دوی وخت دلته ضایع کیږي. اوس چې کافی بند سوی موږ ارسلو چې خپل کارکونکو رخصت کړو، ځکه نور ارتیا نه ورته لرو. د خرڅلاو نیمایي برخه مو د لاس ورکړې او که همدا وضعیت دوام وکړي شاید نارینه برخه هم په څو ونه یو کې وترل سي.
د ښځو د کافو د مسؤلینو په وینا طالبانو د دوی د کافي د تړلو لپاره هیڅ رسمي سند نه دی وړاندې کړی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې له ښځینه متشبسینو ملاتړ کوي. رویا حافظي چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ د خونې پخوانۍ مسؤوله ده د دغو کافو تړل اندېښمنوونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د کافو تړل د هغو محدودیتونو دوام دی چې پر ښځو لګول شوي دي. مخکې په ډیری ولایتونو کې د ښځو سینګارځایونه هم تړل شوي وو. د اسلامي امارت حکومت تل شعار ورکوي چې موږ د ښځو د سوداګرۍ ملاتړ کوو، خو بدبختانه دا خبرې تل ضد او نقیض وي. تر اوسه مو هیڅ ملاتړ نه دی لیدلی. د کافو تړل د ښځو د سوداګرۍ راتلونکی ګواښي او د هغوی اقتصاد ته زیان رسوي.
تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ډیرو ولایتونو کې د ښځو سینګارتونونه هم تړلي وو. په همدې حال کې خزینه متشبسینو تل ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خپل فعالیتونو پر وړاندې لشته ستونزو شکایت کړی دی. خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په ورته فرمانونو کې ښځې له رستورانتونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو منع کړي دي. که څه هم طالبان تل ادعا کوي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د دوی د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د روان میلادي کال د اګست په 21مه تصویب شوی، په 13مه ماده کې یې د ښځو د مخ پر بشپړ پوښښ ټینګار شوی او آن د دوی غږ هم عورت بلل شوی، هغه څه چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې راپارولی دي.
شپږ نیمې بجې شپې لنډ خبرونه لا ساجر اړو. اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ، چیلي، کاستاریکا او مکسیکو د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د دې هېواد قضیه نړیوالې جنایي جزایي محکمې ته وړاندې شوې ده. دغه شپږ هېوادونه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. د طالبانو د عدلي وزارت ویاند وایي چې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې تر یو سلو پنځوس چیرې په ډېره ځمکه دولتي ګڼل شوې ده. حافظ برکت الله رسولي د پنجشنبې پروس په یو غږیز پیغام کې چې په ایکس کې خپور کړی دی وویل چې د شیرپور ځمکه د تخنیکي پلاوي او د کابل ښاروالي لخوا ارزول شوې وه او د دې ارزونې پر مهال هیڅ داسې سند نه دی وړاندې شوی چې ثابت کړي دغه ځمکه شخصي ملکیت دی. ټاکل شوې ده چې د جرمني پخوانی صدراعظم انګلا مرکل راتلونکې اونۍ د خپل هیواد د پارلمان یو کمیسیون ته حاضر شي او د افغانستان په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د جرمني رسنیو پرون راپور ورکړ چې اخیر مرکل او د هغې د صدراعظمې د مهال د کابینې دوه وزیران به د ډسمبر په 15مه د افغانستان د ماموریت او د تخلیه د عملیاتو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. میرمن مرکل 14 کاله د جرمني صدراعظم وه. دا په 2021 کې د سیاسته ګوښه شوه. د ایران سپای پاسداران وایي په سوریه کې یو مهم پوځي سلاحکار وژل شوی دی. د غځواک پرون ویل چې کیو مارس پور هاشمی چې په حاجه هاشم مشهور د چهارشنبې پرست د تکفیری ترهګرو له لوري ووژل شو. له تکفیری ترهګرو څخه د سپای پاسداران منظور تحریر شام ډله ده. د آسیا د کرکټ تر 19 کلنو د کشف لوبډلو یو لسم پړاو سیالي نن د افغانستان او بنګلادیش په لوبه پیل شي. همداراز په پام کې ده چې سبا دوهمه مسابقه د نیپال او سریلانکا د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ وشي. د افغانستان لوبډله په بی ګروپ کې له بنګلادیش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای ده. د دې سیالیو په الف ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي امارات، هند او جاپان لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. مخکې تر دې چې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام ته مخه کړو، یو راپور لرو. د افغانستان د بیان د ازادي کور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما هغه راپور نیمګړی بللی چې په دې هیواد کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه خبر شوی دی. د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ویلي چې دا راپور، یعنی د یوناما راپور، د رسنیز ناورین او د بیان ازادي د ځپلو ټول اړخونه نه دي منعکس کړي. جزئیات د عابر سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما له خوا د رسنیو وضعیت او د خبریالانو د کار په اړه د راپور تر خپرېدو وروسته د رسنیو او خبریالانو یوې ملاتړې ادارې ویلي چې د یوناما راپور د رسنیو ناورین او د بیان ازادۍ ټول اړخونه نه منعکسوي. د بیان ازادۍ کور په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې خپره کړې ویلي چې دا راپور نیمګړی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د دوشنبې په ورځ یو راپور خپور کړ چې د طالبانو د حکومت په درې کلنۍ موده کې د رسنیو وضعیت ارزوي. یوناما ویلي چې په دې موده کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د بشري حقوقو د درې سوو شپږ درس سرغړونو پیښ ثبت شوې دي. خو د افغانستان د بیان د ازادۍ کور ټینګار کوي چې په راپور کې وړاندې شوې شمېرې د هغو ترخو واقعیتونو په پرتله ډېرې کمې دي چې هره ورځ د افغانستان په رسنیز چاپېریال کې پیښېږي. په اعلامیه کې راغلي چې په تېرو درېو کلونو کې له درې سوو ډېرې رسنۍ تړل شوي، 90% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او طالبانو د رسنیو لپاره 21 سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د دې بنسټ په وینا دغه مهم موضوعات د یونما په راپور کې نه دي یاد شوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې د معلوماتو رسونه سخته او ناشونې شوې ده. له کابل څخه یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
موږ په ډېرې بیرې او ډار سره داسې خبرونه خپرو چې واقعیت وي. موږ ته خبرداری راکړل سو او ان استخباراتو ته وغوښتل سولو، مجبور سولو چې یوه پاڼه لاسلیک کړو. هغوی وویل که نور د بشري حقونو یا ښځو په اړه راپورونه ورکړي او یا مو خبرونو کې زموږ واکمني تر سوال لاندې راوستله، جدي پایلې به یې ووینئ.
په همدې حال کې له پروان ولایت نه یو سیمه ییز خبریال چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
د رسنیو کار ډېر ستونزمن شوی. که کار کوي نو باید د واکمنې ډلې په خوښۍ وکړي، کنه د آزادې خبر رسونې ترسره کول ډېر سخت دي. له همدې کبله مې څو میاشتې مخکې د خبریالۍ دنده پرېښوده.
سره له دې چې طالبان تل د خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ خبره کوي، د بیان د ازادۍ کور وایي چې په ځینو ولایتونو کې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین پر رسنیو تحمیل کړي دي. د قوانینو کې د ژوندۍ خپرونې منع کول، د طالبانو د چارواکو لاسوهنه او د طالبانو په غونډو کې د کمرو پر وړلو محدودیتونه شامل دي. دغه شان د بیان د ازادۍ کور له دې امله هم په یونما نیوکه کړې چې د جلاوطن او افغان رسنیو رول یې له پامه غورځولی، کوم چې د دوی په خبره د معلوماتو په خپرولو کې مهم رول لوبوي. د بیان د ازادۍ کور له نړیوالې ټولنې، د رسنیو له ملاتړو ډلو او د بشري حقونو له سازمانونو غوښتنه کړې چې د افغانستان رسنیز ناورین ته جدي پام واړوي او په دې هېواد کې د بیان له ازادۍ ملاتړ وکړي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیو کسانو پاکل خبرې کوي چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او دی دوی میرمنې او بچي لګڼ ستوند سره مخ وي. دی دوی د حقوقو پاکل خبرې کوي لمون سره په خبرونه کې میلمه دی. د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید. ډاکټر صاحب، په پایل کې په دې خبرې راته وکړی چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي.
د چیرته حقیقت ته راشو، د دې ستونزې او د دغه مشکل خو څه لاملونه د واده نه مخکې دي. هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې، او د دې به دغه علت کېږي چې دغه نارینه دا کوم واده چو کوي او د ډېر زیات مصارف کوي او قرضداره شي. او ځینې خو زموږ تاسو متاسفانه بعضې دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوو، نو بیا کله کله نارینه د خپلې ښځې سره ډېر لږ وخت تېروي او بیا بیچاره په غریبۍ پسې بېوځي. نو یو خو ضرورت دی، یعنې حاجت دی. نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي، دا مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې، لورانو باندې او بچیانو باندې، خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی. مهر هغه لږ دی که ډېر دی، دا بله موضوع ده، خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپله مهر باید واخلي. او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا هغه وکیله ده چې څه ورباندې کوي، دا آزاده ده. پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره یې ساتي، بېرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده. نو لومړی مسله خدا ده چې د واده نه مخکې دغه ولور چې منځ ولور شي او مهر واخل شي اما جنیدي ورکل شي اما جنیدي پر باندې خپل ځان د تلو وخت ور باندې خپل ځان د سامان ور باندې واخلي کاری ور باندې واخلي کچیرته خوند کمزوري او اقتصاد خرابي هغه سره حکومت کوي د ډیره بهتره ده چې د باندې بزنس کیږي او دا یو ورو اخلي او یو پلان اخلي او کله کله ورته د ضرورت هم نوی زیات پیسې اخلي نو کله چې واده وشي د واده نه وروسته نو دا خو په ټولنه کې ډیره و مهمه حقیقت ده د کورنۍ جوړیدل دا صرف واده نه ده چې صرف یو نارینه او ښځینه سره یو ځای شي د دې نه نورې موخې دي اهداف دي اولادونه دي د ټولنې لپاره کار کول پکار دي نو دوی باید یو ځای سره وخت تیر کړي ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې زوج زوجه څه معنا لکه دوه بوټان د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته تاسې کېدای شي یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي د هغوی په تربیه کې د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري سره کښېني سره پروګرامونه جوړ کړي په خپل اولاد باندې کار وکوي یو د بل سره پوره تفاهم ولري دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایو چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد یې هم ښه جوړ دی هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي
بله د بشر په حق باندې خبرې کوو دلته د دې مېرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو هغه د خپلې بیبینه حفصینه پوښتنه وکوله ورته وایي چې کم تصبر المرأه عن زوجها ای بچی یو ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي نو حفصه رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره سته اشهر پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر و دی چې پاچا و نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي د کورونا لرې دي په شپږو میاشتو کې دوی باید خپلو کورونو ته باید ولاړ شي ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغني ورته وایي او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوې چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي د خپل اهل نه نو ورته وایي چې شپږ میاشتې یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي دا هم د فقه یو کتاب دی په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوې نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي دواړه ضرورتونه لري لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري همداسې انسان مینې ته ضرورت لري همداسې عاطفې ته ضرورت لري همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري بعضې نارینه ځي دویم واده کوي درېیم واده کوي بعضې پټ کوي بعضې ښکاره کوي دوی خپل کار دی خو ښځه غریبه څه وکوي خو هغه خو انسان ده ځای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیلزاده ده او صبر کوي دوه کاله هم ورکوي نارینه درې کاله هم ورکوي څلور کاله هم حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم نه تللي متاسفانه او ښه امکانات لري په خلیجي هیوادونو کې زه ګرځم زما ترینینګونه دي بعضو ځای کې افغانانو ته ډوډۍ کوي ختنه مختنه چې ونه کوم څومره وخت نه تللی ځوانه کړي ته کور ته پنځه کاله نه تللی لس کاله نه تللی ولې ونه مزدوري ده خاري ده څه کار بار کوي د مفروشاتو دوکان لرم د قالونو دوکان لرم د پلان چیش دوکان او ښه پیسې لري نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی د ښځو په حق کې ظلم دی د اولادونو په حق کې ظلم دی او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل د حفصې خبر مې درته وکوله د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله دا د مونږ د دین مونږ تاسو مسلمانان یو د مونږ تاسو خو چوکاټ لرو مونږ تاسو دین لرو د مونږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکړو نو دا چې د چا امکانات وي اقتصادي ټیکټ کولی شي نفقه لري او خپل کور ته تلی شي او خپلو ښځو ته خپلو اولادونو ته لاړ نه شي زما په نظر دا مجرم دی دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي او دا لوی ګناه ده زما اواز څوک چې اوري هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي د الله نه وېرېږي همدا اوس زما خبره چې اوري سواد ټیکټ دی وکوي لاړ دي چې خپلو ښځو لاړ شي خپلو بچیان ته لاړ شي دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دي ټول بزنس دی او پیسې دي او خاري ده په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی په دې کې خو ټولنه حتی کلی کور کې په دوستانو کې منطقه کې د خلکو لیدلو دا هم یو حق لري طبعا دی او د خپل جسم دی دا هم طبعا حق لري چې تلاړ شي انساني ضرورت لري چې لور خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چیرته دی، سبق وایي سبق نه وایي، د دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې د موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده لکه څنګه چې تاسو ویل دوی مجبوریت لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا نور خواري او غریبي پسې ځي، خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې بهر ملک وګوري، سفر وکړه، سایل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ او تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم، هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرهیي نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، ده باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالیږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورځ نه راځي او بغیر دروازې نه شپه حتمن شپه او ورځ دي سره. ښځه او خاوند باید ډیر یو لوی تفاهم خپل مابین کې سره ولري، خپل مابین کې سره مشوره وکوي، خپل مابین کې من هيڅ دوه ملګري سره ژوند وکوي، او ښځه په جریان کړي د خپل د سفر د مخې نه، د اهدافو نه، د وخت نه، که تاسو مهرباني وکولای چې څومره وخت د دې او څه کارونه کوي او بیرته دی کله راځي، او بیا خاصتا چې بیرته راځي، زما هم دی وهیله ده نارینه ونه چې خپل ښځې ته یو ډالۍ راوړي، ماشومان ته یو ډالۍ راوړي، حتی که چیرته ډېر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړل، چیرته لاړ شي چاکلیټ واخلي، بل شی واخلي، دی یو رنځي شی واخلي، دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یو ډالۍ ورته ورکړي. اتحاد او تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالۍ ورکړئ چې تاسو محبت زیات شي. نو چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بیا بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته چې الحم الموت، په عربي کې لور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه لور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لور نامحرمه دی. زموږ ستاسو په مبارک دین کې لور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لور کېږي او زه په کلونو کلونو باندې ور نه ځم. ډېر زیاتې ستونزې زموږ ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي. حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خلق دوی کوم حقوق چې دا ورته نه پوره کېږي، د دې ښځې چې څه حقوق دي، د اولادونو چې څه حقوق دي. متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې څوک نه وي چې شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، پرواز کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت ته یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلیږي. طبیعي خبره ده چې نارینه چې دی الرجال قوامون علی النساء، قوامیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچاره خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خو نشي کولی. نارینه خرچه کوي، نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنی دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې شي چې خوښوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل، اولاد یې ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ما ته پیسې راکړه، ما ته معاش مقرر، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې دی بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه آمنه بیبی مور وه، خو شیدې ورته بیبی حلیمې سعدیې ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو دغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه، چې وایي چې ما ته معاش راکړه چې زه تا زوی ته شیدې ورکړم، هغې باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅ څوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لور خدمت وکوي، او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ما ته مزدور راوله، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي، د دې نه مخکې مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري. خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي، خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي. داسې د سفر نه خبروي، د خپلو تللو نه خبروي. طبیعي خبره ده چې هغه ښځه هم آخر انسان ده، هغه ته مختلف سوچونه ورلویږي. د زما سره خاوند چېرته ځي، دا څه کوي، د چا سره هلته پاتې کیږي. نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دغه ټول وسوسې د ښځې د سینه او د عقل دماغ نه لرې شي، نو باید په جریان کې واشي، د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي، لکه تر اوسه مو چې خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني، چې ریجی میرمن خبره نوي په کلونو کلونو درک نه لګي، دغه میرمن څه وکړي؟
دغه خورکۍ چې زما اوس اواز اوروي، دا د خپل خاوند سره کینی او ورته ودی وایي، حتی زما نوم
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیو کسانو پاکل خبرې کوي چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او د دوی میرمنې او بچي لګن ستونزو سره مخ وي. د دوی د حقوقو پاکل خبرې کوي موږ سره په خبرونه کې میلمه دی. د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید. ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې راته وکړی چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي.
چېرته حقیقت ته راشو د دې ستونزې او د دغه مشکل خو لاملونه د واده نه مخکې دي. هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې، او د دې به دغه علت کېږي چې دغه نارینه د کوم واده چې وکوي او د ډېر زیات مصارفو کوي او قرضداره شي. او ځینې خو زموږ تاسو متاسفانه بعضې دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوو، نو بیا کله کله نارینه د خپلې ښځې سره ډېر لږ وخت تېروي او بیا بیچاره په غریبۍ پسې بېوځي. نو یو خو ضرورت دی، یعنی حاجت دی. نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي، دا مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې لورانو باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی. مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده، خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپله مهر باید واخلي، او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا هغه وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده. پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره یې ساتي، بېرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده. نو لومړی مسله خو دا ده چې د واده نه مخکې دا ولور چې منځه ولاړ شي او مهر واخیستل شي، اما جنۍ ورکړل شي، اما جنۍ ورباندې خپل ځان ته طلا واخلي، ورباندې خپل ځان ته سامان ورباندې واخلي، کاري ورباندې واخلي، که چېرته خاوند کمزور وي، اقتصاد خراب وي، هغه سره کومک وکوي، دا ډېره بهتره ده چې دې باندې بزنس کېږي او دا یو ورور اخلي او یو پلار اخلي او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي. نو کله چې واده وشي د واده نه وروسته، نو دا خو په ټولنه کې یوه ډېره یوه مهمه خښته ده د کورنۍ جوړېدل. دا صرف واده دغه نه ده چې صرف یو نارینه او نه سره یوځای شي، د دې نه نورې موخې دي، اهداف دي، اولادونه دي، د ټولنې لپاره کار کول پکار دي. نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي. ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې. زوج زوجه څه معنا؟ لکه دوه بوټان. د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ، چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته، داسې کېدای شي چې یو بوټ تاسو په خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ. نو ښځه او خاوند یوځای باید اوسېږي. دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یوځای اوسېږي، زیات وخت یوځای سره تیر کړي او دوی سره یوځای پاتې شي. د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي، د هغوی په تربیه کې، د هغوی په روزنه کې یوځای سره هماهنګي ولري، سره کښېني، سره پروګرامونه جوړ کړي، په خپل اولاد باندې کار وکوي، یو د بل سره پوره تفاهم ولري. دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي، د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایي چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې میرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه؟
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبی نه حفصې نه پوښتنه وکوله. ورته وایي چې کم تصبر المرأة عن زوجها، ای بچی، یوه ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي؟ نو حفصې رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره، خمسه اشهر، سته اشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر وو، دی چې پاچا وو، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي، د کورونه لرې دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپل کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوي چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي، د خپل اهل نه، نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوي. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري، لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان ټکسي اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی، خو ښځه غریب څه وکوي؟ خو هغه انسان ده، وزای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیل زاده ده او صبر کوي، دوه کاله هم ورکوي نارینه، درې کاله هم ورکوي، څلور کاله هم، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم نه تللي متاسفانه. او ښه امکانات لري په خلیجي هېوادونو کې، زه ګرځم، زما ترینینګونه دي بعضو ځای کې، افغانانو ته ډوډۍ کوي، پوښتنه مختنه چونه کوم، څومره وخت نه تللی ځوانه کلي ته کور ته؟ پنځه کاله نه تللی، لس کاله نه تللی. ولې؟ ولې مزدوري ده، خواري ده، څه کاروبار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالینو دوکان لرم، د پلانچو دوکان لرم، او ښه پیسې هم لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل، د حفصې خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د مونږ د دین، مونږ تاسو مسلمانان یو، مونږ تاسو خو چوکاټ لرو، مونږ تاسو دین لرو، مونږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکړو. نو داسې د چا امکانات وي، اقتصادي ټیکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تلی شي، او خپلو ښځو ته، خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی. دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لویه ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري، هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه دا ویریږي. همدا اوس زما خبره چې اوري، سواد ټیکټ دې وکوي، لاړ دې شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دی، ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه، حتی کلي کور کې، په دوستانو کې، هغه منطقه کې د خلکو لیدلو ده هم یو حق لري تا باندې، او د خپل جسم دی دا هم تا باندې حق لري چې تلته لاړ شي. انساني ضرورت لري چې لاړ شي، خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چېرته دی، سبق وایي، سبق نه وایي، د دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې دا موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی مجبوریت لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا نوره خواري او غریبي پسې ځي. خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې بهر ملک وګوري، سفر وکا، سایل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم دې خبرې ته اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي، نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم. هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرۍ نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، دا باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالېږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه رواز نه راځي، او بغیر دروازې نه شپې حتمن شپه او رواز دي سره. ښځه او خاوند باید ډېر یو لوی تفاهم خپل مابین کې سره ولري، خپل مابین کې سره مشوره وکوي، خپل مابین کې منهای سو دوه ملګري سره ژوند وکوي، او ښځه په جریان کړي د خپل سفر د مخې نه، د اهدافو نه، د وخت نه، کتاب شي مهرباني وکوله چې څومره وخت دی ځي، او څه کارونه کوي، او بیرته دی کله راځي. او بیا خاصتن چې بیرته راځي، زما هم دی وهیله د نارینه ونه چې خپل ښځې ته یو ډالۍ راوړي، ماشومان ته یو ډالۍ راوړي، حتی که چیرته ډېر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړه، چېرته لاړ شي، یو چاکلیټ واخلي، یو بل شی واخلي، یو رنځي شی واخلي، دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یوه ډالۍ ورته ورکړي. تهادو تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالۍ ورکړئ، چې تاسو محبت زیات شي. نو دا چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي، او خپلې کورنۍ ته نه وایي، او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بیا بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته چې الحم الموت، په عربي کې لور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه لور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لور نامحرمه دی. زمونږ ستاسو په مبارک دین کې لور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبر ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لور کېږي، او زه په کلونو کلونو باندې ور نه ځم. ډېر زیاتې ستونزې زموږ ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي. حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خل دوی کوم حقوق چې دا ورته نه پوره کېږي، د دې ښځې څه حقوق دي، د اولادونو چې څه حقوق دي. متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې، څوک نه وي چې شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، پرواز کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت دی، یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلېږي. طبیعي خبره ده چې نارینه چې دی، الرجال قوامون علی النساء، قوامیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچاره خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خو نشي کولی. نارینه خرچه کوي، نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنا دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې شی چې خوښه وي. یو خطرناکه خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل، اولاد یې ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ماته پیسې راکړه، ماته معاش مقرر، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې ته یې بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه، امینه بیبی مور وه، خو شیدې ورته بیبی حلیمې سعدی ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو د هغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه چې وایي چې ماته معاش راکړه چې ستا زوی ته شیدې ورکړم، هغې باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅ څوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لوره خدمت وکوي، او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ماته مزدور راوله، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي، د دې نه مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري، خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي. خپل
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامات اوسئ، خبرې مو ډیرې ښې دي، مګر د خپرونې وخت نور خلاص ده. ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه خوره کی.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو په اړه خبرې وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د ټولنیزو او کورنۍ مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه خېچاري.